یو آشنا را بشنوید. در برنامه یک ساعتی دیگه سالی محمد سالی با شما هست.
ډیر مننه ستاسو څخه امید مرزبان اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه پرپورونی کوي چې د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ اختلافات حل سوي نه دي او دوړه مشران لا هم پرسنوي یا هم په عام محضر کې پر یو او بل تورونه لګوي. نن د شنبه د زمري یا ساعت 15 د اگست میاشتې 15 په پایل کې خبرونه. د ملي امنیت سلاکار د پاکستان وغوښتل چې د تروریستانو په وړاندې په مبارزه کې خپل صداقت ثابت کړي. د بغلان چارواکو تایید کړی چې د دهنۍ غوري ولسوالۍ مرکز وسلوالو نیولې او راپورونه وایي چې په سوریه کې پرون او وړمه ورځ ګڼ کسان وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي پاکستان ته ویلي چې که د تروریزم په وړاندې د پراخې مبارزې ادعا کوي دا دې وښيي چې دې هیواد پر تروریستانو ډېرې حملې کړې. که افغانستان محمد حنیف اتمر دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې له اسلام آباد سره د کابل د وروستیو ترینګلو اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. اتمر زیاته کړه موږ په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د 2014 کال د خونړۍ حملې د یوه عامل په ګډون ډېر داسې کسان نیولي چې د پاکستان تر تعقیب لاندې وه او هغو ته مو اجازه هم ورکړې وه چې ورڅخه پوښتنې ګروېژنې وکړي. خو پاکستان د ده په خبره چې تر اوسه نه د کوټې شورا او نه هم د حقاني شبکې په وړاندې څه کړي دي.
د دوی ماشومان یې چې وویشتل په پېښور کې یو کس وی په نامه د مفتي خالد هغه مو د سکیر هغه مو دوی مو راوغوښتل چې دغه د پوښتنه وکړي. د هغه کس چې تاسو روزلی وی ستاسو په مدرسو کې ستاسو په پیسو وروزل شو اوس یې هغه ستاسو ماشومان در ووژل. نو د دوی سما یو پوښتنه وکړه چې ښه دا خو زموږ کار تاسې موږ ته یو کس راوښیاست چې زموږ اولاد یې وژلی او تاسو نیولی د حقاني د شبکې سه یا د کوټې د شبکې سه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د داعش د مشر حافظ سعید چې پخوا د پاکستان د تحریک طالبان غړی و وژل کېدو ته په اشاره وویل چې تر اوسه یې د دې ډلې شاوخوا 12 مشران وژلي. خو که داعش په پاکستان کې د ځان لپاره امن ځای ومومي او هلته مالي ملاتړ ترلاسه کړي دغه ستونزه به لا پراخه او دوامداره سي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړی چې د دهنۍ غوري ولسوالۍ مرکز تر 15 ورځنۍ جګړې وروسته پرون ماښام د دولت ضد وسلوالو لاسته ورغی. د بغلان امنیه قومندان جنرال نور حبیب ګلبهاري دغه خبره تایید کړه او له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ځواکونو تاکتیکي شاته کړی او اوس مهال د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په لاس کې دی.
خواست کرد که وزاد یا گره داخل کنید که تپای آکی با بگرن که با بخاطر وفاگیری همتی اگر من تکتیکی را اگمان دادید. بلوزای تختیک داخلی شده.
د همدې پیښې په تړاو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته په خپل استول سوي پیغام کې لیکلي چې دوی د دهنۍ غوري ولسوالۍ نیولې څو رنجره او یو ټانک غنیمت کړي او څو سرتیری هم وژلي دي. خو د بغلان امنیه قومندان ویل چې تر اوسه د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نسته. دا به داسل کېده چې تېره شپه د دې ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې هم شدیده جګړه روانه وه. راپورونه وایي چې د هلمند امنیه قومندان د سړک غاړې بم په چاودنه کې ټپي شوی دی. له هلمند د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د هلمند امنیه قومندان مال پاسوال اقانور کینتوس چې پرون د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په عملیاتو بوخت و پرې د سړک د غاړې یو ماین وچاودید. په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او د امنیه قومندان په ګډون درې نور پولیس ټپیان شوي دي. په خپله کینتوس هم رسنوي ته ویلي چې دی رک روغ دی او د ملګرو ټپونې هم برسیرن دي. د هلمند امنیه قومندان دا هم ویل چې د لشکرګاه کندهار ترمنځ لاره چې د گریش په سیمه کې له تیرو لسو ورځو راهیسې بنده وه سر له ننه به یعنی سر له دوشنبه به بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه سي. د سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي چې پرون اوړم ورځ د سوریې د حلب ښار پر هغو سیمو چې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي د سوریې د حکومت او روسیې د جنگي الوتکو په هوایي حملو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د سوریې حکومت هڅه کوي چې دغه ښار بیرته ونیسي. د بشري حقونو دغې ډلې وویل چې په دغو دوو ورځنیو حملو کې د حلب شهر شاوخوا 15 ملکیان او په څنګلوري عدلي ولایت کې هم 2 وژل سوي دي. د بشري حقونو ډلې وویل پرون د حلب شهر پر یو شمیر سیمو البته پر هغو برخو سختې جګړې وروسته له هغې وسوې چې یاغیانو د شهر په شمال لویدیځ او جنوب کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو باندې حملې وکړې. پر حلب شهر د ولکې د ټینګولو لپاره د وروستیو اونیو سختو جګړو په ترڅ کې په سلګونو کسان وژل سوي او ملکي وګړي هم د اړتیا وړ له لومړنیو موادو بې برخې سوي دي. د سوریې په اړه بل خبر دا دی چې په سوریه کې د ترکیې پولې ته نږدې په یوه بس کې دننه یوه زن وژونکي برید لږ تر لږه 15 کسان ووژل او 25 تنه نور ټپیان کړل. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي دغه حمله تېره شپه ناوخته د ترکیې پولې ته نږدې په اتما سرحدي سیمه کې سوې ده. د دې ادارې په خبره دغه بس د سوریې د کورنۍ جګړې جنګیالي لیږدول. په هغو تصاویرو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوي او روټرز اژانس وایي چې کارواله یې نسي تاییدولی د ویجړ سوي بس موټر ټوټې ښکاري او روغتیایي کارکوونکي د ټپیانو درملنه کوي. د سوریې ادلب ولایت چې اتما سیمه پکښې پرته ده د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د واکمنۍ د هغو مخالفانو عمده مرکز دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د بوکو حرام سختریز دی ډلې پرون یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا پکښې په هغه پلسکونو نایجیریایي نجونې ښکاري چې دې ډلې 2 مخکې د شپې لخوا د یوه ښوونځي څخه تښتولې وې. بوکو حرام د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې د نایجیریا له شمال ختیځ د چیبوک سیمې له ښوونځي څخه له 270 څخه زیاتې نجونې یرغمل کړې وې چې تر اوسه له 200 زیاتې ترې تم دي. په هغه ویډیو کې چې د ډلې خبره کړې د یوه سړي چې مخ یې په ټاو ټوپک پلاس کې دی شاوخوا یوه ډله نجونې لیدل کیږي چې حجاب یې اغوسته دی. دغه کس پر حکومت غږ کوي چې د دغو نجونو د خوشې کېدو په بدل کې دي د بوکو حرام بندیان خوشې کړي. هغه دا هم وایي چې یو شمېر نجونې په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. بوکو حرام سختریزې ډلې چې د لویدیځ د زده کړو ضد ده په 2015 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ اختلافات په همدې خبرونه کې د راپورونو او تحلیل په برخه کې څیړو. پورستیو کې د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ اختلافات پیدا شوي. اجرائیه رئیس څه غوښتنې لري؟
د سیاسي مختلف په تطبیق سره زموږ لویه برخه ستونزې حلېږي. د ولس غوښتنو ته ځواب ویل کېږي.
یو حقوقي کارپو موږ غوښتل چې د دغو سیاسي اختلافاتو هدف څه دی؟
هدف دې همغه تسهیلول دی معده د صدارتي پوست او تعدیل د اساسي قانون د ریاستي او پرزیدنشیال قانون نه صدارتي قانون دپاره دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بروکسل کنفرانس ته یې د پوهنې د ودې لپاره منظمه طرحه ترتیب کړې.
بروکسل د کنفرانس کې به د لا ډېرو مرستو غوښتنه په داسې ډول کېږي چې موږ هر یوې برخې ته منظم پلان لرو.
یو مدني فعال وایي په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي لپاره د ده مبارزې رنګ راوړی.
خوشبختانه د افغانستان د علماو شورا غړي رد الاخره دغه زموږ غوښتنې ځواب او د رسنیو په مخ کې خپله فتوا صادره کړه. دا خبره وکړه چې هر هغه څوک چې جنتې په بدو کې ورکوي هغه مسلم دی.
په همدې تړاو په بلخ کې بیا په بدو کې د نجونو د ورکولو د مخنیوي غوښتنه شوې ده. د ورکو اجزنه د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. په دسل کې چې د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ د راپورته سویو اختلافاتو د هواري څرک نه لګیږي. دواړو مشرانو پرون بیا په محضر کې یا هم د رسنیو د لارې پر یو بل مستقیم او غیر مستقیم انتقادونه وکړل. د جمهوري ریاست یو سرچینه وایي لکه چې اجرائیه رئیس په ښکاره د اختلافاتو مسله رابرسره کړي پار کې په عادي غونډو کې برخه نه اخلي. د اجرائیه ریاست یو ویاند ویل تر هغه چې سیاسي توافق په بشپړ ډول عملي سوی نه وي دغه وضعیت به همداسې دوام کوي. تفصیل نوریاس نوري نوري.
آیا افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو لپاره په خپلو کې خبرې کوي او که دواړه مشران د رسنیو له لارې پر یو بل تورونو لګولو او انتقادونو ته دوام ورکوي؟ د ملي یووالي د حکومت د رامنځته کېدو رئیس د دواړو مشرانو ترمنځ اکثره وختونه د اختلافاتو مسله راپورته شوي، خو دا ځل په ښکاره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تېرې پنجشنبې په ورځ د ځوانانو یوې غونډې ته د ژورو اختلافاتو خبره وکړه.
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس
د افغانستان شغله ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې خپل اجرایی رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري، نو ستاسو شاغلي وخت پوڅ تیری شي. هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري.
عبدالله دا هم ویلي و چې سبا به خپل د اختلاف وړ مسایل ولسمشر سره په جلا غونډه کې مطرح کوي، خو د راپورونو له مخې تر اوسه د دواړو مشرانو ترمنځ دا ډول کومه غونډه نه ده شوې. د جمهوري ریاست یوې ماسقې سرچینې تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته که څه هم په دې اړه چې آیا په نږدې راتلونکي کې به دواړه مشران سره وګوري څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې په ارګ کې په هغو غونډو کې چې د حکومت د اجرایه رئیس په ګډون جوړېدې په وروستیو کې د اجرایه رئیس چوکۍ خالي وي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله پر ولسمشر د تېرې پنجشنبې د ورځې له انتقادونو سره پر دې مسلې هم تاکید کړی و چې دی به تر هغو چې غوښتنې یې نه وي منل شوي په ارګ کې په عادي غونډو کې برخه وانخلي. ښاغلي فیصل یو ځل بیا د اجرایه رئیس پر اساسي غوښتنې چې د ملي یووالي د موافقې شرایط باید په بشپړه توګه عملي شي تاکید وکړ.
یوازینی بحث چې موجود دی هغه د سیاسي حکومتلیکو تطبیق دی. د سیاسي حکومتلیکو تطبیق سره زموږ لویه برخه ستونزې حلېږي، د ولس غوښتنو ته ځواب ویل کېږي او په نتیجه کې د ولس او حکومت ترمنځ اوسنۍ فاصله چې ستونزه لري له منځه ځي.
افغان ولسمشر هم پرون د ځوانانو یو روزنیز پارلمان ته په غیر مستقیم ډول د عبدالله وروسته و انتقادونو په تیره بیا هغو ته چې د یو بې حوصلې ولسمشر یاد کړی و اشاره وکړه او د وینا په یوه برخه کې وویل
صبر تعدیل او ساتیلل تل پلاس کې اخیستل ضروری دی.
د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د راپورته شوو اختلافاتو سره سره عبدالله پرون هم له یو شمېر مهمو نړیوالو څیرو سره کتنې درلودې. د اجرایه ریاست لخوا د خبرو شوو اعلامیو له مخې ښاغلي عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې له ځانګړو استازو او د هند له سفیر سره په کتنو کې د هیواد د سیاسي او امنیتي وضعیت پر سر په خبرو سربیره د ملي یووالي د حکومت پر سیاسي توافق هم خبرې وکړې. د اعلامیو له مخې د ملګرو ملتونو له استازي سره په خبرو کې دواړو لورو د اوسني نظام پر ټینګښت او دوام او د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت لپاره د سیاسي موافقې او د انتخاباتي اصلاحاتو د عملي کېدو پر اړتیا تاکید کړی دی. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره د حکومت مشرانو ترمنځ راپورته شوي اختلافات د دې هیواد لپاره خطرناک بولي او د ژر تر ژره هواري غوښتنه کوي. یو له دغو کارپوهانو هم د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی دی چې وایي د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ دښمن په کمین کې دی او له هر ډول اختلافاتو د ځان په ګټه کار اخلي.
لاس و همه خلی دیده جنجال نخپل او سمه لاره ترای نشی نو دا پر دیر بدا واقع بولاری اگر جگره ناورین با نور هم تیز او زیاد شی او دخمن پر دواب کناسته چی دمدین استفاده او کی که گوانده او کی دخمن هم او که دنه نایی کور که او که کم بزای کی نو ده افغانستان ده خلکو اعتبارم هم پر دوی بانده ختمی کی.
د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافات په داسې وخت کې راپورته کیږي چې څو اونۍ وروسته د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو دوه کاله پوره کیږي او درې ورځې وروسته هم د زمري یا اسد په 28مه افغانستان د خپل خپلواکۍ و نویومه کلیزه لمانځي، هغه خپلواکۍ چې ویل کیږي افغان ولس د ملي یووالي او جهاد پر مټ ترلاسه کړې ده.
عمرودل په داسل کې چې د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافاتو د هواري نشي نه لیدل کیږي، د چارو ځینې کارپوهان وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره دغه اختلافات به حالات لا پسې خراب کړي. نوریاس نوري په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې ولې اجرایه رئیس په اوس وخت کې په ښکاره د ژورو اختلافاتو مسله راپورته کړه او له هغې وروسته یې له مهمو نړیوالو څیرو سره لیدنې کتنې پیل کړې.
زه فکر کوم چې هغه میکانیزم چې د سیاسي توافق هغه متن چې د اجرائیه ریاست یا د صدارت د پوس نو ایجادول وو د اساسي قانون تعدیل وو هغه دفتن صورت نشو نیولې ولې جمهور جرګه څنګه چې اساسي قانون کې پیش بینی شوی دا دایره دل نشي نو په دې لحاظ دوی عجله درلودله شاید هغه ملګرو یې هم ورسره مشوره کړي چې دی باید نورو لارو نه استفاده وکړي چې هېڅ لازم هم نه وه د په رسنیو کې دا خبرې او شکایاتو دغه وړاندې کړل او هدف یې دی همه تسجیلول د عده د صدارتي پوست او تعدیل د اساسي قانون د ریاستي او پرزیدنشیال قانون نه صدارتي قانون دپاره دی چې دوی پکې آینده دپاره خپل د صدراعظمۍ پوست تثبیت کړي او کابینه هم بیا خپله جوړه کړي همیشه او هغه څه امتیازات او صلاحیتونه چې دي هغه د رئیس جمهور سره تقسیم کړي نو بې له دې چې هغه نورمال حالت ته او نورمال وخت ته دی منتظر شي دوی هم پخوا نه پخوا دا هلې ځلې شروع کړي دي لکه د ریاست جمهوري انتخاباتو په وخت کې چې خلکو ته خپل ویلې چې ما ته صبر وکړي ما جانګیري سره خبرې کړي په عین همغه صحنه بیا دی غواړي چې او تکراري کړي و خپل موقف او دغه د خارجي
صفای صاحب اوس د افغانستان وضعیت بالخصوص امنیتی وضعیت ډیر خطرناک دی د هیواد په ګوټ ګوټ کې جګړې دي په تیر بیا په هلمند کې په وروستیو کې جګړو زور اخیستی دواړه مشران خو د افغانستان سیاسي تجربه لري دواړه دغه وضعیت با خبره نه دي نشوي کولی چې دغه اختلافات په خپل منظور کې سره هوار کړي او رسنیو ته راوونه بسي
نو زه فکر نه کوم چې اشرف غنی دې ته اجازه ورکړي چې ورته دا رقم ډول خبرې وکړي په رسنیو کې دواړه چې وایو مانا یې دا ده چې د ملامتي او د خراب عمل کې دواړه شریکه وو او دا چې اشرف غني زه فکر نه کوم چې په دې کې ډېر ملامت وشي او کدی هر ورځ هر هفته کې پنځلس دقیقو سره ګوري کابینې مجلس په هر هفته کې دایریږي وزیرانو شورا دایریږي کابینه هغه دایریږي چې بیا ډول پکې قاعده دا رقم کوم خبرې د ډاکټر عبدالله په زړه کې وي دوی باید ورته درېدلی وای چې زه دغه نیوکې په تا لرم او غواړم خبرې درسره وکړم زه فکر نه کوم چې اشرف غني به سترګې پټې کړې وي او یا ځان پټ کړی وای یا تښېدلی وای یا وایي جواب منفي ورکړی وای خامخا ورته دعوت کوو چې راځه چې کینو خبرې وکړو دا چې دوی دا لاره غوره کړې ده د خپل صداقت نه کوي خصوصا په دې واقع ګوره هلمند کې جګړه روانه ده بدخشان کې جګړه روانه ده په بغلان کې لاره بنده ده زهریږم اتلس ولایتو کې جنگ دی چې سر د سبا نه یو ولایت د سقوط خواته لاړ نه شي او دا به ټوله پړایې واضحه وه ده په همدې دواړو مشرانو بهي
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفای و جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی د ولسمشر لپاره صبر او حوصله اړینه ده خو ټینګار کوي چې حوصله د قاطعیت لاسورکولو په معنا نه ده محمد اشرف غنی دغه څرګندونې پروند ځوانانو روزنیز پارلمان د پرانیستې پر مهال وکړي تفصیل د رحمت الله پون پراپور کې
په داس حال کې چې اجرای رئیس ولسمشر به حوصله بولی خو ولسمشر صبر او تحمل خپل خصوصیات بولی او وایي چې شخصي احساساتو ته نه ویل دي محمد اشرف غنی د سرګندونې د یکشنبه په ورځ د ځوانانو روزنیز پارلمان د پرانستلو پر مهال وکړي او زیاته کړه چې حوصله د قاطعیت د لاسورکولو په معنا نه ده که څه هم اجرای رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ ولسمشر به حوصله وبالو خو د ولسمشر سرګندونې د ښاغلي عبدالله خبرو ته ظاهرا یو ځواب بلل کیږي
ولسمشر د افغانستان ورځ ته د ولسمشرۍ په چوکۍ کې نه شخصي احساساتونه باید حق د شخصي احساسات نه او صبر حوصله ترمود د ولسمشر خصوصا صبر تعدیل او ساتل طلب لاس کې اخیستل ضروری دی دا معنا د دې نه ده چې سړی قاطعیت لاسه ورکړي
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري هم له رسنوی سره په خبرو کې د عبدالله عبدالله سرګندونې د دولتداري له روحي سره په ټکر کې ابللې وي د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ اختلاف د خلکو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلم یار د ځوانانو د روزنیز پارلمان د افتتاح په مراسمو کې د ولسمشر او د نورو دولتي چارواکو اختلافات ته په کتو له دوی غوښتنه وکړه چې اختلافات یو خوا ته کړي او څو کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره برابرې نه کړي
په جمهور رئیس او د افغانستان د نظام وګدارانو چې هر څوک د سره لاندې کار کوي د نظام د مامورینو په صفت غږ کوم او خواهش در کوم چې دا لاسته راوړنې په پام کې ولري. شخصي مخالفتونه، تربینیتونه، خپل منځ کې اختلافات او بدبختۍ ته د پای ټکی کېږدي. او هغه لاسته راوړنې چې نن د افغانستان خلک ورته د 40 کلونه انتظار و، د 42 کلونه انتظار و، لاسته راغلي دي، هغه د خاورو سره خاورې نه شي.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ سیاسي اختلافات کېدای شي افغانستان بحران ته یوسي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
افغانستان کې د سهار 8:00 او 40 دقیقې سپم د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 90مې کلیزې د لمانځنې لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې چمتووالی روان دی. په ننګرهار کې هم چارواکو ویلي چې دغه جشن به په شاندار توګه لمانځي. د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې بیرغونه لګول شوي او چارواکي ګمان کوي چې د سږکال جشن به تر نورو رنګین وي. شاه محمود شینواري له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، سهار په خیر. څه نور ترتیبات نیول شوي دي د دغه جشن؟
ډېر زیات مننه سالی صاحب، لکه څنګه تاسو خپلو خبرو کې هم یادونه وکړله، په ننګرهار کې سږکال بیا د جشن لپاره شوي دي. د جلال آباد ښار ټول د افغانستان په ملي بیرغونو باندې رنګه شوی دی. بل د ولایتي ادارې ټولو دوکانداران کسان چې په ښار کې دفترونه یې دغه لري، دوی ته وظیفه ورکړل شوې ده دولتي ادارو ته، دوی د خپل دفترونو دوکانونو مخې د ملي بیرغونو باندې رنګه کوي، وی پوخي او ټول ښار په بیرغونو باندې پوښل شوی دی. نه یوازې جلال آباد ښار، بلکې د ولسوالۍ چپېحال ولسوالۍ د هسکې مې ولسوالۍ کې هلته وروستیو کې هلته عملیات وشول، غنیخیلو، مارکو، دغه ساحو ولسوالۍ کې، په ولسوالۍ کې هم د جشن لپاره پوره ترتیبات نیول شوي دي. او ولایتي جشن بیا هم د تیرو کلونو په تیر باندې په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شي.
بله، شنوار صاحب، ستاسو د ټلیفون کرښه صفانه ده. خلک د خپلواکۍ جشن هغه وخت شل منځله سي چې امن وي. د امنیتي تدابیرو په اړه کې څه معلومات تاوریدونکو ته ورکړي چې څه تدابیر سنجول سي؟
بالکل، ثاني څه د مهمو موضوع ده، ځکه چې ننګرهار هغه ورته چې په لورو پاتو سیمو کې د شفاف په نامه چې هغه عملیات هغه پای ته ورسېدل، دلته د قهر اصطلاح په نامه عملیات لا هم روان دي. د هسکې مینې ولسوالۍ سپینغر په دغه ساحو کې اوس هم عملیات روان دي. هلته د دولت استوال مخالفین سره مخامخ جګړه روانه ده. خو بل پلوه په ښار کې د عامه خلکو ذهنیت دې ته برابر شوی دی که حالات وي، دوی به د خپل هېواد د خپلواکۍ جشن په شاندارو مراسمو لمانځي. هغوی وایي چې دغه جشن او ول په خلکو کې ملي احساس راځوندې کوي، او دې ته اړتیا ده چې د خلکو احساس راځوندې شي. نو کله چې احساس راځوندې شي، نو د دولت سوال مخالفین شي کولای چې په دغه ساحو کې خپل فعالیت وکړي.
شاه محمود شینواری وو په ننګرهار کې. په دې ولایت کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 90مې کلیزې د لمانځنې د جشن پر تیاریانو را سره خبرې کولې. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په دولتي ادارو کې د کار قوانینو په برخه کې 30% سرغړونې موجود دي، او یوازې 70% د کار قوانین پکښې عملي کیږي. صادق رښتنی نور حل راکوي. رښتنی صاحب، دا سرغړونې دقیقا څه شول سوي دي؟
د کندهار په ټولو ادارو کې دا مهال زرګونه کسان کار کوي چې یو تعداد یې د کار د قانون سره بلدیت نه لري. د کندهار د کار او ټولنیز چارو د چارواکو په خبره، د کندهار په دولتي ادارو کې تقریبا 80% کارونه د کار د قانون پر اساس ترسره کیږي، او د دولت کارکوونکي د همدې قانون پر اساس امتیازات اخلي. دغه چارواکي زیاته دي چې د مامورینو د مکافاتو او مجازاتو اصول هم د دولتي مامورینو لپاره د کار د قانون پر اساس ټاکل شوي. په دې اړه موږ د کندهار د کار او ټولنیز چارو رئیس نظر علي خاطر سره خبرې کړي. دوی وایي چې د استخدام د پروسې په ګډون په ځینو مواردو کې د کاري قوانینو سره د نه آشنایۍ له امله دوی ته شکایتونه هم رسېږي، چې د ده په خبره د پخوا په پرتله پکښې کموالی راغلی. دوی وایي د کارونو د پر وخت ترسره کولو او بې ځایه رخصتیو د مخنیوي لپاره ټولو دولتي کارکوونکو ته پوهاوی ورکړي. په دې اړه به د ده خبرې واورو، وروسته به
کارګرانو کې په مامورینو کې په اداري کارمندانو کې کله مشکلات پیښیږي هغه د کار قانون په اساس باندې الله دې ترڅنګ د تقاوت حقوق هم د کار د قانون لارې ورته تنظیمیږي او د کار په قانون کې ذکر شوی.
نورشتنی صاحب څه اقدامات به کیږي دغه کسانو په وړاندې چې له دغو قوانینو څخه سرغړونه کوي؟
دوی وایي چې لا هم ضرورت شته چې د عامه پوهاوي په برخه کې کار وشي. دوی په داسې حال کې د دې سیلې له برخې د نقص خبر ورکوي چې په خصوصي برخه کې کارګر کسان هم البته دوی ته د غلام په سترګه کتل کېږي او د دغه ډلې حکومت هم نه دي ورکول شوي لکه څنګه چې د کار په قانون کې راغلي دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال وو په کندهار کې. تاسو ازادي راډیو ته ورجې زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو په ژوندۍ بڼه په اف ام 3.5 او منځنی صفه 1289 په ټول افغانستان کې صفه اواز اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یار بادشاہ اصالت له خو څخه په خپل پیغام کې لیکلي په هیڅ یو هیواد کې داسې نه دي شوي چې دوه مشران دی ولري. هغه متل دی چې په ولس دوی هندوانې نه نیول کیږي. اوریدونکو له اجرایه رئیس او ولس مشر دواړو نه غوښتنه کړې چې استعفا دی وکړي. محمد قاسم ځواک لیکلي په افغانستان کې د ښوونکو معاشونه ډیر کم دي خو په نور هیوادونو کې برعکس. د غوریدونکو په خپل بل پیغام کې لیکلي په افغانستان کې زیات ځوانان په نشو اخته دي. ځوانان د ټولنې د ملا تیر جوړوي. افغانستان په ډول کې باید له دې وخت څخه استفاده وشي. نقیب الله حق دوست لیکلي په هلمند کې بیا جګړې شدیدې شوي. په فضا کې الوتکې ګرځي. خلک ډیر اندېښمن کړي دي. ولی الله لیکلي په زابل کې د افغان بي سیم شبکې فعالیت کمزورې شوی دی. کله دغه شبکه د ستونزو حل کړي. عاشق الله له کناډا په خپل پیغام کې د افغان حکومت له دواړو مشرانو هیله کړي چې په خپلو کې موجود اختلافات پای ته ورسوي. قیصه خان لیکلي په هلمند د ځن قومندان محمد حکیم انګار پر دولت ست وسلوالو اور بل کړي دي. ډیر ژر به د من حالت عادی بنخپل کړی.
تاسو ازادي رادیو ته ورجیست او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د امریکا چپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپل تازه غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. افغان ځواکونه د طالبانو لاس ته د یو بل لوی شر د لویدو د مخنیوي لپاره په جګړه بوخت دي. د لیکنې په پیل کې په هلمند کې روان وضعیت ته کتنه شوی چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد وو. ورځپاڼې زیاتوي په وروستیو میاشتو کې د شدیدو جګړو په لړ کې افغان سرتیرو او پولیسو چې د امریکا د هوایي حملو ملاتړ ورسره وو د هلمند په څلورو ولسوالیو کې د سختریزو وسلوالو پر ضد جګړه وکړه. د لیکنې په حواله هلمند ولایت د افغانستان په کچه د تریاکو د تولید او د وسلوالو طالبانو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کیږي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه زیاتوي وروسته له هغې چې تیر کال د کندوز ولایت مرکز د څو ورځو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی د هلمند د مرکز لشکرګاه په مربوطاتو کې جګړه د هیواد پر یوه ستراتیژیکه برخه د افغان حکومت د ولکې ټینګولو په وړاندې یو ګواښ ګڼل کیږي. ورځپاڼې د افغان پوځي چارواکو هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي تیره اونۍ سرتیرو او پولیسو شاوخوا 200 وسلوال طالبان د لشکرګاه له مربوطاتو شاتک ته مجبوره کړي او د سړک د غاړې شل بمونه یې چې د سختریزو وسلوالو لخوا ځای پر ځای سوي وه شنډ کړي دي. په لیکنې کې راغلي د دغو جنګونو له کبله په زرګونو کورنۍ مجبوره سوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي او په لشکرګاه کې پر هغو لږ شمیر مجهز روغتونونو فشار زیات سوی چې هڅه کوي د وروستیو ناامنیو له کبله د ټپیانو تداوي وکړي. د ورځپاڼې په حواله په لشکرګاه کې 300,000 کسان ژوند کوي. د ناټو چارواکي وایي د امریکا جنگي الوتکې هم چې د امریکا په مشرۍ د ناټو په چوکاټ کې د افغان قوو مرسته کوي د جولای له 9 راهیسې 10 هوایي حملې کړي دي. په هلمند کې د ملي اردو د درېمې لوا قومندان ډګروال نعمت الله خلیل ویلي وسلوال طالبان نږدې 2 مخکې هغه وخت د سیمو په نیولو وتوانېدل چې پولیسو په نادالي ولسوالۍ کې د 2 پوستو له جملې زیاتې پوستې پرېښودې. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه افغان چارواکي اوس دا موضوع څېړي چې پولیسو ولې له جګړې پرته دغه پوستې پرېښودې، خو ځینې شکونه شته چې شایي وسلوالو طالبانو د هغو پوستو پولیسو ته پیسې ورکړې وي. بلی امریکایي ورځپاڼې سټار سنس ټایپس په خپله تازه غنې کې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ د ویاندې په حواله لیکنه خپره کړې چې د افغانستان د جګړې پایلې پا په غلطی د اوباما کار بلل دی. د ښاغلی ټرمپ ویاندې کاترینا پیرسن د شامی پورز پر سی ان ان ټلویزیون پر ولسمشر باراک اوباما تورونه ولګول. هغې ویلي باراک اوباما چې په 2009 میلادي کال کې واک ته ورسید افغانستان ته په مخه کولو سره یې بله ستونزه ایجاد کړه. په داس کې چې په 2001 میلادي کال کې امریکا د جورج ډبلیو بوش د واکمنۍ په وخت کې پر افغانستان نظامی حمله وکړه، سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه د میرمنې کاترینا په حواله لیکي چې ویلي دي دا ولسمشر اوباما و چې د افغانستان جنگ یې پیل کړ. ورځپاڼه لیکي سی این این ټلویزیوني شبکې د دې موضوع د بیا تایید لپاره د ډونالډ ټرمپ له ویاندې بیا پوښتنه وکړه، آیا باراک اوباما پر افغانستان نظامی حمله پیل کړه؟ کاترینا پیرسن ویلي هو، دا افغانستان جنگ د اوباما جنگ دی. ورځپاڼې زیاتوي سره له دې چې د ډونالډ ټرمپ انتخابي کمپاین په دې اړه څرګندونې نه دي کړې، خو په خپله پیرسن وروسته ویلي چې ستونزه د هغې د ژغ په کیفیت کې وه. د ملي امنیت سلاکار وایي پاکستان دی د ټروریزم پر وړاندې په مبارزه کې خپل جدیت ثابت کړی. د بغلان امنیتي چارواکو تایید کړی چې د دهنۍ غوري ولسوالۍ مرکز وسلوال نیولې. راپورونه وایي چې د هلمند امنیت قومندان د سړک غاړې بم په چاودنه کې ټپي شوی دی. په بریتانیا کې د ریاد سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي چې پرون اوړ مبرز د سوریې په څو ښارونو کې په بمباریو کې ګڼ کسان وژل شوي. بلخوا په سوریه کې د ترکیې پولې ته نږدې په یوه بس کې دننه یو ځن وژونکي برید لږ تر لږه 15 کسان ووژل. د بوکو حرام سختریزې ډلې پرون یو ویډیو خپره کړه چې ظاهرا پکښې هغه په لسګونو نایجیریایي نجونې ښکاري چې دې ډلې دوه کاله مخکې د شپې لخوا له یوه ښوونځي څخه تښتولې وې. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ ازادي راډیو ډاټ کام. د خنولي عادل په نامه یو مدني فعال وي په بدو کې د نجونو د ورکولو د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عالمانو شورا د دې طرحه معقوله او له شریعت سره برابر وګڼله. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د مدني ټولنې یو فعال خانولي عادل وایي دا چې د افغانستان د عالمانو شورا په بدو کې د نجونو ورکول، د کونډو پلورل او د کونډو پر حقونو سترګې پټول د اسلام له اصولو خلاف وګڼل او په دې برخه کې فتوا صادره کړه. د ده د اعتراضونو یوه برخه حل کړه. خانولی عادل شاوخوا سلور میاشتو راهیسې د کابل ښار د دارالامان د سړک پر څنډه د تحسن په خیمه کې ناست او له حکومت یې غوښتل چې په بدو کې د نجونو د ورکولو او د کونډو د حقونو د سرغړوونکو مخه ونیسي. د دې یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خوښ دی چې د افغانستان د عالمانو شورا د ده طرحه معقوله او له اسلامي شریعت سره سمه وبلله.
خوشبختانه د افغانستان د علماو شورا غړي بلاخره راغله زموږ غوښتنه جواب او د رسنوي په مخ کې خپل فتوا صادره کړه. دا خبره وکړه چې هر هغه څوک چې جنکی په بوده کې ورکوي هغه مجرم دی، هر هغه قومي مشر چې د فیصله کوي هغه مجرم دی، هر هغه شهید چې د جنکی د نکاب مراسم کې ګډون کوي هغه په بوده کې ورکول شوی دا مجرم دی، او هر هغه ملا امام چې د جنکی نکاح تړي هغه په بوده کې ورکول شوی دغه ټول مجرم دی.
خانولي عادل وای لډیرو کلونو راهیسې د هیواد په ځینو سیمو کې په بدو کې د نجونو ورکول او د کونډو پر حقونو سترګې پټول په یو دود اوختي، او کله کله دغه پیښې د کورنیو قومونو ترمنځ په خونړیو نښتو اوختي دي. د ښاغلي عادل دا حرکت مدني ټولنې د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو ورګانونو تایید کړی او په غونډو ناستو کې ورسره د همکارۍ ژمنې کړې دي. د افغانستان د عالمانو شورا وای په بدو کې د نجونو ورکول او د کونډو له حقونو څخه سرغړونه د شریعت خلاف عمل دی، او هر وګړی او ډله چې د اسلام ضد اعمالو پر وړاندې غږ پورته کوي دغه شورا یې تاییدوي. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل
د علماو شورا مخکې هم ډېرې مصوبې صادر کړې. په دې باندې شرعي حکم ده چې د ښځو ورکول په بدو کې او یا هم د کونډو خرڅول او یا هم د ښځو په میراث باندې وړل دا یو ناروا حکم ده. موږ نه یې پوښتنه کړې او موږ د پوښتنې شرعي حکم ورته ویلی. دا شرعي حکم د هر چا حق ده چې هغوی استفتا وکړي
په دې اړه. د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس ډېر ځله په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د ښځو د حقونو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ ګڼ شمېر ارګانونه له څو کلونو راهیسې هڅې کوي چې ښځو ته شرعي او مدني حقونه ورکړل شي، خوله دې سره سره اوس هم د دغه هیواد په ځینو سیمو کې په بدو کې نجونې ورکول کېږي، په زوره ودیږي، د تعلیم مخه یې نیول کېږي او زور زیاتی ورسره یو عادي چلند ګڼل کېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون تاییدوي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
بیا هم په بدو کې د نجونو د ورکولو پر ستونزه تمرکز کوو. د بلخ مدني فعالانو په بدو کې د نجونو د ورکولو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. دوی په یوه غونډه کې له عالمانو څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. مجیب رحمان حبیبزی ورباندې رپورټ لري.
د مدني بنسټونو لاسکونه تنغړو د دین له علماو څخه وغوښتل ترڅو په بدو کې د نجونو د ورکولو د پیښو د راکمولو په خاطر د جوماتونو د منابرو له طریقه عامه پوهاوی ترسره کړي. په بلخ کې د مدني بنسټونو د اتحادیې مرستیال نیلوفر سیار وویل چې دا ناوړه عننه، یعنې په بدو کې د نجونو ودونه یوازې په افغانستان کې رواج لري.
مسئله بد دادن یا پدیده شوم مختص به
بدو کې د نجونو د ورکولو مسله یا د هغوی اجباري ودونه یوازې په افغانستان کې رواج لري. د نړۍ په بل هیڅ ګوټ کې داسې کومه مسله نه درمسته شوې. دلایل یې مختلف دي، خو پکې ناامني د قانون نه حاکمیت او له حکومت څخه د خلکو فاصله اساسي لامل بلل کېږي. لابل خوا په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازي هم د یادې مسلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی په هیواد کې د نافذه قوانینو نه عملي کېدل، د امنیت نشتون او د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی په کلیو بانډو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو عامل بولي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازی حاجي محمد عبدو وایي چې د دین پوهان د دا ډول ناوړه دودونو د مخنیوي لپاره باید فتوا هی صادر کړي.
ای بد دادن ها باید در برابر
دلی په بدو کې د ورکولو د مخنیوي لپاره باید د نافذه قوانینو لمخه چلند وشي او د علماو لخوا یې په وړاندې فتوا هی صادر شي. د قانون په چوکاټ کې جدي او هر اړخیز مبارزه ورسره وشي. په بلخ کې دینی پوهان او عالمان هم په بدو کې د نجونو د ورکولو دود د اسلام له لحاظه ناسم او مردود بولي او د دې تاوتریخوالي د عاملینو لپاره د مجازاتو غوښتنه کوي. د دین عالم مولوي عبدالواحد یې پاړه وایي:
منګ او تاسو جناکی او لوریانې په شکل د غوا او د وزې په شکل خرڅو، دا قطعا حرام دی. عزتمند د خزي خرڅول په شرایط کې نشته. دوم، د جلی ورکول په بدو کې د نگاه د شرایط، د نگاه د قران او د حدیثونه د دینه سخت من راوستي ده.
باید یاد کړم چې د بلخ متعارض او مدني فعالانو لپاره پکتیاوال ځوان خان ولی عادل څخه چې اوس مهال په کابل کې د بدو په بدل کې د نجونو د ورکولو د مخنیوي لپاره تحسن کېږدی درولې خپل ملاتړ څرګند کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر د امر پر اساس پوره چمتووالی لري چې د بروکسل په کانفرنس کې د پوهنې د ودې لپاره یو منظمه طرحه وړاندې کړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چمتو دی څو د پوهنې په برخه کې د نړیوالو د مرستې د جلب لپاره په بروکسل کانفرنس کې منظم پلان وړاندې کړي. د وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د امر لمخې د پوهنې د ودې لپاره د ارقامو پوره ټولولو کار پیل شوی او لمخې به د بروکسل کانفرنس لپاره غوښتنې ترتیب او د مرستو د جلب هڅه وشي.
ټولو ولایتونو ته زموږ هیئتونه تللي دي، د ولایتي چارواکو، د ولایتي مسؤلینو، د پوهنې او لاړوندو چارواکو سره په تفاهم کې موږ ته دقیق ارقام دي چې موږ واقعا څومره زده کوونکي، څومره ښوونکي، څومره ښوونځي لرو، څومره حاضر دي، څومره غیر حاضر دي، څومره ښوونځي موجود دي، څومره خراب دي، دا ټول معلومولو باندې را بوختي. بروکسل د کانفرنس کې به د لا ډیرو مرستو غوښتنه په داسې ډول کېږي چې موږ هر یوې برخې ته منظم پلان لرو.
ښاغلی احمد ویل پخوا هم له دوی سره د ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو ارقام موجود و، خو دا ور هدف دا دی چې په تازه شمیرو سره په بروکسل کانفرنس کې د دوی پلان نړیوال مرستو ته وهڅوي. پوهنې وزارت ورسره له هغه د شمیرو د راټولولو کار پیل کړی چې ولسمشر اشرف غنی د چنګاښ په درویش ما د یاد وزارت چارواکو ته په یو غونډه کې امر وکړ چې د بروکسل کانفرنس لپاره باید په یو منظمه طرحه کار وکړي. د بروکسل کانفرنس به د روان اکتوبر په 15 وشي چې د نړۍ او یا هیوادونه او دیرش نړیوال سازمانونه به د پراختیا او اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت د طرحو لمخې له دغه هیواد سره خپل مرستې اعلان کړي. د پوهنې د برخې ځینې ماهرین بیا ټینګار کوي چې نړیوالو تیر وخت هم له پوهنې سره مرستې کړي، خو باید د لا زیاتو مرستو لپاره پوهنې وزارت ډیر منظم پلان جوړ کړي. د پوهنې وزارت پخوانی معین او د چارو شنونکی صدیق پتمن وایي چې د پوهنې د نظام د لا ښه والي لپاره باید د نصاب، تخنیکي او مسلکي زده کړو او د نجونو د تعلیم په څیر عمده مسایل د بروکسل په کانفرنس کې مطرح او د مرستو غوښتنه وشي.
جمهور سره باید معلومات وي چې په کومو برخو کې د
مرستو ته ضرورت لري. ټولنپوهنه وزارت باید دا معلومات دې په واک کې ورکړي، ځکه عمده نقطې دي چې معارف په بنیادي ډول باید په دې نقطو باندې سرمایه ګذاري وکړي، او دا طبعا په عمومي کنفرانسونو کې چې مطرح کېږي. خو هملته خو زموږ ډونران معلوم دي، نړیوال بانک دی او یوسایډي دی او نور هیوادونه دي چې هغې د خپلو سفارتونو د لرنه کومک کوي.
ښاغلی پتمن د بروسل کنفرانس د ډېرو برخو په تېره پوهنې ته د مرستو د جلب ښه زمینه بولي، خو ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې د تېرو کنفرانسونو پرېکړې باید یوه یوه عملي او د کیفیت خوالی تمرکز وشي. صفی الله ستانگزه، ازادي رادیو کابل.
له کابل څخه ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې پرون غنو ځوانانو په یو لاریون کې خلکو غوښتنه وکړه چې د کلدار پر ځای مالی راکړه ورکړه په افغاني وکړي. دوی افغاني د افغانستان ملي هویت یو نشه وبلله. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عبید په راپور کې.
دغه لاریون چې له شاهي ماڼۍ څخه پیل شوی و، پښتونستان واټ کې تم شو او د حکومت تر څنګ پر ولس غږ وکړ چې د کلدارو پر ځای دې اخیستل او خرڅول په افغانۍ وکړي. د دغه لاریون تابع د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت کړی و. د امیریت مشر متی ولا احمدزی خبریالانو ته وویل
افغانۍ دودول غواړو، په دکاندارانو باندې غږ کوو، په تجارانو باندې غږ کوو، په ولسونو باندې غږ کوو چې راځي خپل افغانیت ثابت کړي. په ننګرهار ولایتي مقاماتو باندې کاغان نتی ځواکونه دي چې زموږ جناب والی صاحب دی، زموږ پیدا غږ دی چې جدي ګام پورته کوي. ولس تاسو سره دی، هر دکاندار، هر تجار، هر څوک چې دغلته په کلدارو باندې اخیستل او پرولر کوي د قانون منګولو ته وسپاري.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال هم د دغه لاریون ګډونوالو. نوموړي پر ولس غږ وکړ چې د خپل ملي هویت د ژوندۍ ساتلو په خاطر د کلدارو پر ځای په افغانۍ او اخیستل او پلورل وکړي.
دا خبره د ملي احساس ته موږ ته په هیڅ شان باندې لازم نه ده چې په جب کې پاکستانی روپۍ وساتو او یا هم پاغي باندې کاروبار او راکړه ورکړه وکړو. دیوازي د حکومت د دولت نه بلکې د ټول وظیفه جوړیږي چې ټول زمنګ ځوانان، مدني ټولنې په مجموع کې ټول هیوادوال چې د ننګرهار مسله ده، ټول ننګرهاریان د زړه د خلاص یو واحد او ژمنه کی د دې خپل ملي هویت په وړاندې چې راځي نور پاکستانی روپۍ نه استعمالوم.
د یادولو د شپتیرو کلونو کې سو زله د کلدارو پر ځای د افغاني او دودولو ته په دولتي کچه کمیسونونه جوړ شوی او خو مثبت نتیجې نه و ورکړي. د ننګرهار ځوانانو له دولت نه غوښتنه وکړه چې د کلدارو د استعمال مخه هغه وخت نیول کیږي چې دولتي پر وړاندې جدي ګامونه واخلي او هر هغه څوک چې په کلدارو اخیستل او پلورل کوي سخت سزا دی ورته وټاکي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
دورکو ازنه د لټه پروگرام په یو راپور پسې اوریدل سي. لانګریزان څخه د افغانستان د ازادي د بیا خستلو د 90مې کلیزې په ویاړ په کابل کې د نجونو د بایسکل ځغلونې سیالي وسوه. په دې سیالي کې له دریو ولایتونو څخه لس نجونو برخه اخیستې وه چې سیالي د کابل د برهانالدین رباني د ښوونې او روزنې له پوهنتونه پیل او د پغمن ولسوالۍ تر تاقي ظفر پورې دوام وکړ. دغه لوبغاړي وایي چې حکومت باید دوی ته د لاشو سیالیو زمینه برابر کړي تر څو وکولی سي چې په نړیواله کچه په ځینو مسابقو برخه واخلي. نور حل کابل د ابراهیم صافی په رلیجلی راپور کې.
لانګریزانو نه د افغانستان د استقلال د بیا اخیستلو د 90مې کلیزې په ویاړ د یکشنې پورس په کابل کې د دریو ولایتونو د نجونو د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې د بلخ، بامیان او کابل نه لس نجونو برخه اخیستې وه چې سیالۍ د برهان الدین رباني له پوهنتونه پیل او د پغمان ولسوالۍ تر تاقي ظفر پورې دوام وکړ. په یادو سیالیو کې معصومی علی زاده لومړی، زهرا علی زاده دوهم او رخصار دریم ځای خپل کړ. د لومړي مقام ګټونکو معصومه علی زاده وایي باید نوري کورنۍ هم خپل لورګانی پریږدي تر څو سپورت ته مخه کړي.
مردم نه میپذیرند چې دخترها بایسکل رانی کنه و امی
خلک نه غواړي چې انجونی بایسکل وچلوي او همدا سیالي د خلکو د ذهنونو د خلاصولو لامل کیږي تر څو هغوی تر ډیره د انجونو د بایسکل ځغلونې سره آشنا یاني شي او دا ورته عام شي چې تر څو خپل لورګانو ته اجازه ورکړي چې بایسکل ځغلولو په سیالي کې برخه واخلي.
اجازه بتن دخترشان بایسکل رانی کنه.
په ورته وخت کې د خزینه بایسکل ځغلونکو وایي د یو شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې حکومت باید د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي تر څو افغان نجونې هم د بهرنیو هیوادونو د ښځینه ورزشکارانو په څیر پرمختګ وکړي. له دې ډلې نه یوه هم نرګس حکیمی.
افغانستان کې لا هم انجونې په ټیټه سطحه کې قرار لري، انجونو ته ځانګړې پاملرنه نه کیږي، خو انشاءالله په راتلونکي کې د انجونو په هلو ځلو سره به د ورزش په برخه کې به زیات پرمختګ وشي. که چیرې لازمې مرستې وشي انشاءالله پرمختګ به وکړي.
د المپیک د ملي کمیټې د بایسکل ځغلونې د ریاست رئیس صادق صادقي هم وایي په ځای د دې چې په افغانستان کې ورزش وده وکړي ورځ تر بلې په شاتګ کوي، چې د ده په خبره یواځینی علت یې د مافیایي ډلو په لاس کې لوېدل دي. افغانستان په 1919 کې د شاه غازي امان الله خان د واکمنۍ پر مهال له انګریزانو نه بیا ازادي ترلاسه کړه، خو د هغې وخت یادونه اوس په بېلابېلو پروګرامونو سره لمانځل کېږي، چې یوه یې هم د هغې ډلې نه د نجونو د بایسکل ځغلولو سیالۍ بي چې د یک شنبې په ورځ ترسره شوې. ابراهیم صفی، ازادي راډیو، کابل.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواخا او بریلي وسی. دا دې بیا د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. تاسو کولای شئ چې د افغان بیسم د 1300 شمیرې له لارې نه ازادي راډیو ته اس ایم اس هم راولېږئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله یې معلومات رالېږلي دي. او هم داسې چې یو ګران ورور د ځان په هکله چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځایه سوی دی تلیفوني پیغام ازادي راډیو ته رالېږلی دی. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې د دوی د کورنۍ غړي پیدا شوي دي او له موږ څخه مننه کړې ده. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به ونه ځنډوو، راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په نامه د عبدالحلیم له کندهاره تلیفون کړی دی او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه عبدالحلیم خبرې کوم. ځکه چې زه د کرزي په اول کال د کور څخه راوتلی یم، کوچنی یم، خپل نوم دغه مې نه دی زده. نو زما سره په کور ځایونه دغه قریبان ټوله ورک چې زه غواړم چې خپل کور قریبان پیدا کړم. نو زه د کرزي په اول کال ورکم، زما نوم نو زده، نو ځکه زه درته یو ځای وسیږم. انار څو چې ما پاکره معلومات لري په دغه شمیره دی ماته زنګ ووي. ما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. دا زما د ټلیفون شمیره ده. شار څو ما پاکره معلومات لري په دغه شمیره دی ما سره اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو څخه مننه. او دا اوریدونکو ته هم دا خوښیږي کله چې دې شمیره وایي په یو یو عادت چې وایي، ځکه چې دا سره خلک یې نشي نشته کولی په یو یو عادت. خدای په امان، سلام علیکم.
تلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې یو ورور د سوروبی له ولسوالۍ نه په نامه د محمد سلام مونږ ته رالیږلی دی. دی وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې یو شخص په نامه د شمس الرحمن ژوند کوي چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځایه سوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زاد سروبی ولسوالۍ څخه محمد سلام خبرې کوم. زمونږ په ولسوالۍ کې یو فرض چې شمس الرحمن نومېږي او دا هغه څو وخت کې د دوی په کلي کې امریکایانو بمبار کړی وو او دی کابل ته راوستلی. نو چې کله بیا جوړ شوی دی بیرته نو کور ته نه و تللی او د ده په اصابو کې د فرق و مطلب کور یې نه پېژانده او کلی نه پېژانده. دی بیا چې سروبی ولسوالۍ ته چا راوستلی اوس پالته یو مدرسه کې حفظ د قرآن کوي. نوم یې شمس الرحمن ده چې تڼۍ د ولسوالۍ ده او زه د خپل ټلیفون شمېره ورکوم که هر څوک د ده په هکله مطلب پښتنه کوي. صفر واویا پنځه څلوېښت پنځه ویشت یو سلو شپږ څلوېښت د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم صفر واویا
آزادی رادیو خبری. گران دوستان و یو گران ورور په نامه دی یار جان صافی آزادی رادیو ته تلفون کړی دی او ویلی دی چې د آزادی رادیو لار نه د ده د زوی پاکله د عمران صافی پاکله کوم تلیفونی پیغام خپور شوی دی په کوم کې چې ویل شوی دی چې دغه شخص پیدا شوی دی. دغه محترم ورور آزادی رادیو ته تلیفون کړی خو د آزادی رادیو په آرشیف کې ما داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ. د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام به واورو. کیدای شي چې د دوی ورک شوی عزیز یو ور بیا هم آزادی رادیو ته تلیفون وکړي او یا هم له دوی سره په تماس کې شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه یارجان صافی د عمران صافی پلارم د پاکستان پېښور نه تاسو سره خبرې کوم. زما زوی عمران صافی چې د 2014 کال نه را په دې خوا نه درکه شوی وو. ما هېڅ احسان نه درلده. ستاسو د راډیو له طریقه دغه غږ مې واورېده. نن دغه شماره زما سره نه شته. دی زه تاسو نه خواهش کوم چې په دغه لمبه چې تاسو سره کپ شوې ده نو زما زوی سره ارتباط ونیسي او ما سره په دغه لمبر باندې خبرې وکړي او زه د تاسو نه ډېر زیات شکریا ادا کوم. وسلام یارجان صافی د عمران صافی پلار.
ګرانو اوریدونکو اوس به هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده. اول به د ګران ورور نور محمد تلیفوني پیغام واورو.
سلام دی ورسیږي د آزادی راډیو ټولو کارمندانو ته. زه نور محمد یم د فراه ولایت د بلبلوک ولسوالۍ د ګرانی د کلي اوسېدونکی. زما یو زوی و چې عمل نوم یې دی د دوو میاشتو راهیسې کیری چې ورک و. د ازادي راډیو په مرسته پیدا شو. مننه.
تلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خبر کړو چې ازادي راډیو ته یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه اخیستی تلیفون کړی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. ما د سلامه څخه دغه کم پروگرام چی امان الله جوړوي دا خو ډېر ښایسته پروگرام ده او ډېر خیر کار کوي. انشاءالله الله عزیز د ته بهر مسلمان دعا کوي. بس دا پیغام ده.
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو آزادی راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي او له نیکه مرغه ډېر کله د آزادی راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211415. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه یاست. ګرانو اوریدونکو، اوس وار ورسېدو غو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه نور محمد یم، د پرای ولایت د بلبلو کولسوالۍ د ګرانی د کلي اوسېدن کوي. چې زما یو اخ شې دی، برات میږي، 15 کاله عمر لري، ژیره نیمایي سپینه نیمایي توره، میانکته سړی دی. د دوو کالو او درو میاشتو راهیسې کېږي چې د نیمروز پر لاره د یاران وخوا ته تللی دی او ورک دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري ودې نمبر ته دې زنګ ووهي، 0 بل نمبر دی 0 و سلام، با احترام نور محمد، ژوندی دی وی ازادي رادیو او د کار ازادي رادیو ټول کارکونکي، و سلام با احترام.
زه میرویس اخلاقی هم دهیم من ولایت نتالی ورسوالی معنی کلی اړیکې نیولې ده. زما ورور دی کنه چې ولس کال دی درې میاشتې چې کورونه در اخیستی وي، که ایوته جاړه معلومات مې په دوه شوې زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 3 0 2 0 4 زما شمېره ده چې هغه په دوه شمېرې ما ته زما سره اړیکه ونیسي. زما معلومات لري ما ته په دغه اړیکه بجې شمېره اړیکه ونیسي.
خبری قومه شاولی کوټ ورسوالی زنګتان د کلی اوسېدونکی یم. ما ورور وکتی خلیل نمیزی، محمد اجان زوی دی، د سجه لسم کال دی چې له درکه شوی دی. که هر مسلمان ورور معلوم یا د چا سره یې
السلام علیکم، زه سر احمد کندهار څخه خبره کوم. زما پلار 15 د خپل کور څخه نادرکه شوی دی، عصبي تکلیف لري، په پښه معیوبه دی او غوږونه یې هم سری دي. هر مسلمان ورور کیندلی یې په دغه ټلیفوني شمېرو کې تماس ونیسي. 0 1 2 0 2 0 2 0 والسلام.
السلام علیکم، زه عباس مدن وردګ ولایت چتر سوی د سمان داری جهوی کین خبره کوم. نو یا خپلوان دا چې د نړۍ د اقتصاد پرځای کې د امج ابراهیمان نه چې د خپل باز نه دی تاسو څنګه دې ستې ته څه څه ته په حاصله معلومات لرئ؟ نو تاسو به د شماره باندې ځان وکړئ چې پر اتا یا تدریج څنګه دې څه څه ته راځي. شماره بیا څه کوو ما چې پر اتا یا تدریج څنګه دې څه څه ته راځي. ته هغه څه ته معلومات راته موږ به شینی او تاسو دا بالا ورکړو. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
ولی السلام علیکم، زه لنګاله د هلمند ولایت د بولان د سیمې څخه دا پیغام کړم. زما یو ورور دی عبدالحی نمیږي، دا تقریبا 11 کاله کېږي چې ورک دی. هر چا ته معلومات وي او یا د خپل زما غږ اوري، زما سره دې پر بیش مهره باندې تماس ونیسي. 0 1 0 4 0 0 3 2 شماره یو ځلې بیا تکراروم. 0 1 0 4 0 0 3 2
السلام علیکم، زه د مدن وردګ ولایت باندې څاکل سوالې د رښتمن د جهود کې خبره کوم. د دې کلیوال دی د خونباز زوی مجیب الرحمن میږي، دا تقریبا د 15 کې چې ورته کې چا ته معلومات نقطه د زنګ وایي په دغه شماره باندې 0 1 0 0 3 2 0 0 او بله شمېره د 0 1 0 0 0 هغه نهره ته شوې ده. دغه شماره داسې 0 1 0 0 0 0 که هڅه معلومات نکړي معلومات راکړو.
السلام علیکم، نم هارون دے دسی ول صالح دا عبدالخیل دکلینا تو تاسو سره په تماس کې. زما یو روغ ته دا
او کال کیږي طاهر نومیږي که هر چاته معلومات دي په دې شمېره دې زنګ ووهي 0 3 4 3 4 1 یو مې ورسره خوریادې دا دوه کاله کیږي چې ورک شوي دي. مننه. ازادي راډیو زن
حاجم د هلمند ولایت ازادي ولسوالۍ یم د کوچین عبدالله خان د کلي زموږ یو نقد کلیوال دا 15 کاله کیږي چې ورک دی
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 4 2 1 4 1 د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.